السلام علیکم لاس پچیشوی احمد چی بریم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د لښ تر لښه شل ماشومانو پر بوشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس پاڼه د غغم راځي څرګنده کړې او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښې قربانیان له وزیرستانونو کړل شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. هند نن د منموهن سنگ د مړینې له امله ورسنۍ ملي ماتم اعلان کړ. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 50 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د اکسپانې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته سفر کړی و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم باشانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو توافق لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدیځ سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیسو څرګنده کړی ده چې هیواد د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چیرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلواکیا یې کور بنوي. د پوتین ډېر وړاندیزونه تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د منلو نه ښکاري. د 2022 کال را پدیخوا چې روسي پر اوکران غیر موجب برید پیل کړي، فیسو د اروپا له ګوتو پښمیرو مشانو څخه دی چې له پوتین سره خپل دوستي ساتلې ده. دا دوستي د دې سبب شوې ده چې زلنسکي او د لویدیز ګڼ مشان د سلواکیا پر صدر اعظم انتقاد وکړي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمن نن د ټیسټ لوبې دوهم ورسته. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 338 منډې جوړې کړې. د افغانستان لوري علاوه محمد حسن فر دوه وکټې او نوید ستران او ظاهر خان یو وکټه اخیستې ده. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدې په 14 پیل شي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادۍ ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبريالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبريالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپلو بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې موږ تر لاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوی او 50 خبريالان نیول شوی دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلي چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خبرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 324 پیښې مستندې کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 245 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 130 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالان په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو، د مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبان الله د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب سنې دی ویلي، خو په خوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یو د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبريالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې ل شپږمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لتاک څخه مانې کړې. د یو نوي راپور له مخې چې د اکپس ادارې خپور کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدی دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوز د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو مدني فعال او جما سائل ملمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولې. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اول زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه شوی و، خو پرون موږ ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل شو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړی ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړه وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي، ځکه دا یو مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یو کاپی ازادي راډیو تر لاسه کړی راغلی چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو ل بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د تیار سردا د چدی دی مایس کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. په پټول نه باندې سردا په دې دی باندې چې خپل چدی دی کارونه کې دی دی احتیاج دی یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل خپل په ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنې نیمه برخه چې هغه خوندې دي فلج کړی شي نو تبي دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساته دا تاوان دی. سیاسي اغیز موږ تاسو وینو خو د خوند په مخ باندې د خوند او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته ل شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو او مدني فعال وجما سائل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایسته د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سائل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دي. ستاسو په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو درنه ملمنه ته دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم شزه د خپل حقوقو او مسؤلیتونو په اړه ناپوه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته شزه بې تعلیمي ناپوهه وي خپل حق په اړه پونسي، نو هلته بې عدالتي او بل خصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولی شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه هم داسې شاته پاتې دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوهه پاتې سي اونې شي کولای چې خپل حق نه خبر سي، حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوای چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنی چیرې چې هر انسان کاغذ شوی کاغذ سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه او هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره و، اما لکه موږ ورځنه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخ ته راوړي او د بندیزونو په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او انجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د انجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ، تاسو په نظر باندې دغه د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډیر قدرمنه میرمنې ته او د رادیو ډیرو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کیږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی، دا بار بار په دوه مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډیرو سختو ټکو غندلې دا خبره. نو هو سیم باندو چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې دا سی یو سره باندې تاسو کې د نړۍ یو د سیمې هیوادونو ته متوجه شي، هیڅ داسې هیوادو پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړو. دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپل خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بحله کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور د راتلونکي کې او اوس یوه مور د ځینې مورانی د ایران. نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي بنیادی تداب جوړي، تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر گزاره ده دغه سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هیواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر څه زر تر زره باید دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو پیړیو په شا ولاړو. نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، تاسو که هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسیږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په آسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هېواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پس هغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هېڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه ولګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیته چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي هغه کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت نه، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهي کړل، د قومونو په کت کې یې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې یې جنګ جوړ کړ. افغانان یې د ژبې په نامه، د پښتو، د فارسي، د تاجکو، د پښتو، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی چې بریالي نه شول. بالاخره د دی هغه خطرناک ترین پلان چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانه کا او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سولې او د ثبات په بهره کا په دوه باندې تقریبا په دوه درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې په افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسوینه چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درکې لرو، اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې دلته د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، د لاسونه سیو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دوه مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان کې خود د تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه، اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدان د ژورنالستان په صفت باندې چې په هر هیواد کې په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هېواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري، خو لري چې دی فعالیت وکړي که اصول د دموکراسي دي، اما راجستر په حق خو نه لري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به اوس په عملي کېدو کې دی، دیوان نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرېږي، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان مېرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي،
دا تصور د افغانستان به خصوص نوینه طبقه نه کا چې د یو عادي مسله معلومه شي، ځکه افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه ده، په دې کې شک نشته چې هلته به د ډېر پیاوړې کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي ځان په همده بولي، بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت لري دومره ارزښت نه ورته لري، دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله. بل په ټوله دنیا کې په د افغانستان د نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی وو، موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی، دلته اوس په و باندې بس نه دی، ضرور هم نه دی، بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده، موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان صحیح نه شي د مسلې ته دنا ځواب نه کاغذ جګ نه کا. دا مسله یو خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دوکې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي، د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي، د دوم مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی چې به هر تاریخ ته به جواب کوي. مننه
ستاسو څخه اغلی نظامی. اغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د ښځو د ټولنې څخه حسول یوازې ښځو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي، او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کړي. زه ستاسو پام وغه راپورته اړوم، د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو سانوی روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ست، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاو، انجونو ته د اگزیټ د ازموینه اجازه ورنکړل، بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټرانی سی او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاسو په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتونو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي، اسانتیاوي رامسته سي، خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
او ګورې لکه لانا چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول، اوس دا سو مده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول، دا ډېر یو واضح پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه مرته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ور سره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قد که، او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړو. دوی ته هم معلوم ده چې همدا اوس مرګ میر د میاند چې کوم دی هغه تقریبا 9% نه هم زیات شوی دی، شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې، به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمو ته ځي آلته بيخي ستنه. دې ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته، ایران سو پاکستان البته بیشتر، آلته سفرونه کې په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي، ډیر خلک داسي دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکه شهیدان کیږي. ټول مخبه خبر دي، بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه وکړي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړ؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابله کې ولاړ دي، مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابله کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت. دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي، د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي، هغوی باندې بندیز ولګوي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقص نه رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته بیسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ سي او ګر سي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باڼ نه ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زمونږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوه کوي، صرف دې د پاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي، خپل هغه مقاصد چې کوم دي چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلی دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه د پاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستا څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لعمل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویل د چیروختیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي. اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترینسي وي او په زده کړو سمبال شدینه سټاف یا شدینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي بنیادي سوال دی چې د هر انسان سره دا پیدا کیږي چې په ناروغۍ سره تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وزن چې په افغانستان کې حاکم ده که راشول شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو سره وخته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کار چې په رقم وکړلی شي یو ټیم او محل ته دی حداقلا چې دښمن صدمه ورته ونرسي، حداقلا نو دای په دای کاه او خلکو ته کومک وکړه.
د افغانستان د نننې مچې د اوپین چې څومره حالت ته خبر ده خو که هر څو سولې دې کې که هر څو قراري کې چې یو غریب کورنۍ چې په هوکې لور خور مور مریض وي او ونه شي کړلای چې هدا قلم د څلور زرو یا درې زرو یا دوه زرو یا کم زیات کرایه ده لاس راوړل شي دی یو له سوالې نه په مرکز نور د مریض واضح خبر ده چې هغه مریض زایا ده او د باینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ څه مخامخ کېږي نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی په خارج کې دي چې تابن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې اغیم خور لیری مور لیری خبر لیری اخبل مریض ترقم کیو طول خویده سنه دی چه دی وستر طول لوتا دا امکانات برابر دی دی با طول دخبل مرمن لورانه و خورانه دی بل ملک تا تدائی تول دی دو بدبختی سا خود دی هم لاس گریوان دی دا بدبختی خود دی هم گریوان تا لاس چاولای دی نو دا واضح خبره داشت دی درغت خطر دی بار بارا میلی چه درغت خطر دی من چې د دوچې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعہ ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دوه لارې نه نور هم صدمه ویني ام که د سکالت کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجکی په کورنۍ کې ته حالت مخه ترسي څومره رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کیږي هغه یو متل هغه دا چې یو وژنه چې وینه یې ونه سيتي نن هغه رقم وژل کیږي پر رواني حالتونه اخته کیږي ټولنه شاته شاتي غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لیدي دا کومه سره شوې چې دا د سعید نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې توا درې دی خارجيان په رسمیت وپیژني نو کې خو شک نشته دا خبر خو سعید راشي دغه د سعید هغه اما دا بعد بخ دومره فکر نه کوي چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور دغه مرز چې ځای نارینه ته ورسته نشي دا په کور کې مرکی دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا دوازه خبر ده چې دې ته ښځه ارزښت نه لري یو نه وی بله خور و مور مورته ارزښت نه لري ښځه مورته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه دی نو دې ته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس د افغانستان ته ډېر غټ خطر دی ډېر غټ خطر دی ډېرې ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي ورځ تر بلې به زیات شي بیا یم چې په دوه کې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی د هر لحاظه موږ د خوست د افغانستان خلک وینو چې روانن هیڅوک په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونه دی اخته کیږي څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلی مسله د چرور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخواله منځته راغله او فقر لمن وغوړوله فقر تغر وغوړوله هلته ډېرې تباهي منځته راتللی شي یعنی زه هېڅ الفاظ دو ته نه لرمه چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی څومره ناخوالو ته مخ دی خو هغه د چا خبره وي تشلاسه د ما دښمنه نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت د یوې لور په صفت د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تشلاسه یو د دغه یو غچ ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، موږ یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاس ته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته تمایي. نو زه هیڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې و تړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پوري باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي نجونې هم باید وکړي، خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کېږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کېدلی سي چې یوه حل لاره و دغې ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې د چې باید ښځې پکښې کار وکړي د ټولنې پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زمونږ ښځو ته، اما حل لارې په باره مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته دی. اول باید مونږ تاسو په دې پوه شو هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبه مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کېږي دا باید مخې ته کړو. صرف په دې چې زه راسم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکم، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتې، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانی وکړي، که غواړي په افغانستان کې پاتې شي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا ردا ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما خزینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما خزینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضی د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه په ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې مولا دا خبرې کوي، په مکتب او مدارسو کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره همقدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپیژني، طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
غلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به غلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لا دی وکړو جوړ به خورجانې.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه لاله، خوشاله کمل علي بشیر خور، ډیر خوشاله اسلام چې فاصله ډیر مودې مستاجه واره دي. زستا سیمه شنه اوریدونکو، عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د ټیپ په باخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي، خورجانې چې درس وایي. خدلته مل علي بشیر خور، لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوي ورته لرم په ډیر درنښت. ځینې زمردا چې خوند دي مل علي بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي، خورجانې چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خورزم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیوکې باندې کوي، تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر سي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپل ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي، دا روغتونونه کم دي په اکثر ولسوالیو کې. نور ولسوالی هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کېدي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت سمل علي بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي، پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجان دل ډاکټر واخ په دې کلینیک کې داسي مریضان موږ لیدل دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي بار دغه نور کلینیکو ته خورجان یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې تر سره کوي چې دا د بیوزل کورونی په واسه نه ده پوره نومبر د حکومت خورجان په درنښت دا غوښتنه کوي چې کوم خور مثال دی وي چې به اجازه زیرو دغه ته پانتون ته خورجان هغه شته دی په درو وهل چې په د دې دغه نه مراتي خورجان هغه د ګرته پر ټول خوند دي محدودیتونه نه لګو کیږي ځکه د افغانستان د خورجان لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته وکړه موږ د په دیدالې د خورجان چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډیر دینه د برابر کړي بعد برابر خوند دي دغه
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. تاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکم. اغلی نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې. د ویل چې ځینې وختونه چې شذې پر د طالبانو پر حکومت باندې سخت نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي دا کې داست د دې لامل چې طالبان نور هم باندې زونه زیات کې. آیا تاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د شذو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو باندې زرمسته کړی دي که شذې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو باندې زرمسته کړی دي؟ یعنی آیا د شذو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی شذو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېر زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم. مننه کوم ته کومه زم یو شای چې کوم انتقاد پذیره نو شو پرمختګ نشو کړلای. هو سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دای په خپل کور کې مور لري، خور لري، نور لري، بل اخره دا هو څه دی چې په زور دی لس کورنۍ دي چې زوري نه رسي چې پنځه زره افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکا. نو تاسو دغه ټکي ته متوجه اوسئ. ولې باید انتقاد وشي؟ او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نشي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. بس دو ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم؟ د مادلین د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشد ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، هغه به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دوه شکل په نړیوالو فشار نشي اچولی. راشه کوم دغه څه چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داسې نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیان لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. هغه تا د نورو د ښه د پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غلج کړی دی. دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی. وګورئ بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږېږي، خو آخر خو هم یو غږ خوشته دی چې دواري. نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه که هغه خپل هدف لیدی وي د تا وطن دی ته پیې او کار دی پیې، نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپل پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او کنه ده یانو د نورو مسائل مخې ته وړي د خپل افغانستان دښمنانو نو پلانونه مخې ته وړي اځان ته خبر نو انتقاد خو باید وشي کته یو ټولنه کې انتقاد نه وي په یو ټولنه کې تشویق نه وي یا حتی په د کور کې چې تور ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغه ته په سمه ونه وي چې زوی جانه لور جانه دا حرکت غلط دی او کاغه یو خک حرکت وکړه چې دا حرکت دی که دی تاسو وګورئ څومره تغییر دی منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي نن که د افغانستان ښځې غږ جګي وي مجبورې دي ته وروره زه د تانه سوال کوم دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي څومره یتیمان لري څومره یتیمان لري څومره بېوزله خلک لري څومره بېکاره خلک لري هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څه کورکي وي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي دغه هغه څه دي چې باید ومنل شي تاسو باید سترګې پټې نه کړئ په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کړئ یا تحلیل ونه کړئ چې ولې انتقاد کی انتقاد وردي باید انتقاد وشي افغانستان یک قانون شاته
بله ډیر مننه اغلی نظامی اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید د دې خبرونه وختم نور پای تر رسید د خپل دواړو ملمنو اغلی وژما سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
پرانی دیورانی کبھی مڑے سر گے پرانی دیورانی کبھی مڑے سر گے کبیرا تا ٹالو نا کلستا ستر گولا پارا زمرا زم پیا والا را زمرا زم پیا والا را تا باندے بستا باندے دا کچھے ودان دی کچے پکے نوے کلے رندے جون میں ستا دا شوخو بنگڑو شرندے یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے ستر گے پرانی دیورانی کبھی مڑے ستر گے پرانی دیورانی کبھی مڑے ستر گے استاله دل زمتا باندے بایلال چھ جبین میں استاله دل زمتا باندے بایلال ساد دل تا میں زڑکی گی صبرېږي دا ماشوم نه صبرېږي ستا د مخلي دو پسې اوخ کې مې روان دي تا پسې شلې دلې مې ګریوان دې پر کرانا پتو رشبو کې ځان دې یپېغله ستا دوې سترګې پرانی دی ورانه کوي مړې سترګې او